برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمده.
ډیر مننه جاوید فیضی. درن واوریدون کو تاسې هم ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکی تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرونشان به تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دا لاره له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکي هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی او خو رسمن په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساعت ترمنځ په تېرو څو باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,015,380,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیروت ګمرک للارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو للارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,800 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپله ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقم را لدی سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالي مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان خوب اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیه کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 سلویخت زیاتو کسان ووژل شول او مسؤلیت داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هیلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر وخت رکړ او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډو نورستان کې خلک وایي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پس وکړي
متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې مځان ته کالي نه دي کړي او نه م کورنۍ ته. او داسې هم په ګاونډ کې چې د غربت له امله کړېږي او ځورېږي چې نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
دردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
زه امید زیرمل مو د دې خبرونې دوام کې هرکلی کوم. د خبرونې نیمایي کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبریږي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکندي کې د یوې محلي راډیو په خوانی مسؤول تر څه باندې 130 ورځو بند تېرولو وروسته خوشې شو او یو بل خبریال هم د 100 ساعتونو لپاره زندان ته اچول شوی او له هغه سره د طالبانو د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. نو داسې حال کې ده چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تېره سېشنبه ویلي وو چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته، خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوی لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابۍ خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي، خو په روان لمریز کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي، ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومداره خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کېږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جدي میاشت کې آزادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه د طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې له 104 ډیر شورزو تیرولو وروسته پرون خوشی شو، خو دا معلومه نه ده چې دا محل د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کېږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی شو، ویل سوي چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سېشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بېساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کوه. د بی پولی خبرلانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د خبریالانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري ډېره اغېزمنه شوې او په ډېر شمیر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپلې مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړي چې کوچیان بیا رتوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمیر هغو کوچیانو سره چې لا هم دښته په دښته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیل کړي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریښي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده خو اوس مهال ترې د اوبو وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کیږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر؟ اوبو نسته واښه نسته هیڅ شی نسته. موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېیمه یې څه مالونه اوس موږ مړې هر ورځ مو کیږي. جواري نسته شی نسته اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه دی چې وایي جمعې ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ته رمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو خو نه یې یوه دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري مو ټول له منځ نه تللې. نیمایي سره نم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیره اونۍ کې تقریبا یو نیم سلمې دي. موږ فرینه پارچاو کې سیلاب یوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښته مو پوته کوي. تقریبا لس پنځلس تنې مرې شولې. روزه دوای غواړې موږ په نغدو پیسو رانیسو. هغه هم داسې ګران رانیسو چې کنجاره او جوارې و داسې کومک راسره وتو. خو ډېره
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي هم یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو خو لا هڅو سره را ونه توانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړوونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګېږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړې، خو لا هم د اوربند په اړه یو بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزه تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یکشنبه د اپریل 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنې سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاته هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابلې شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتک، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې لام را سره یاست او ازادي راډیو اورې. په داسې حال کې چې اختر ته محدودې ورځې پاتې دي، د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړ او نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمېر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې یې د ځان او د کورنۍ لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې مزان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي. متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې مزان ته کالی نه دي کړي او نوم کورنۍ ته داسې هم په ګاونډ کې خلکو ځان ته کالی نه دي کړي چې د غربت له امله کړېږي او زوريږي او هیڅ نشي کولای.
په څه بابا موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دا خپل ډیر شو په یو په دغه کور ته زموږ سبزي سودان کیږي، انسان ته جامع او نور سبزي او پیزار په څه وو ټول کو سر پرستی ماتره غواړي، زه به څنګه نور خلکو ته کوم چې ځان ته موږ کوم نور ته وسو.
احمد شریف راته ویل پلاری په تیرو جنگونو کې وژل شوی، په وینا چې پخوا به یې د پلار ملګرو او خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله، خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي، اوس یې څوک د لاسنیوي نشته. نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړي دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال:
بیروزګاري د کار کسب نشته، خلک ټول روزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلو نه د بانډو نه، دوی سره داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي. ډېر زیات قیمتي ده، اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، د کالي اغوستلو او د نور سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا،
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما به ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور موابات چې ازادي راډیو اوري او لمر سره سي د ازادي راډیو خبرونې سلیر وي ساته زموږ پر وی پاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد صالح. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې دننه په نجونو او ښځو په ډېر شمېر محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي، تر خوا یې ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې مېرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم ده. لدی د موسیقي اورېدل دي، خو دا چې اوس د خوښیو په مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقي ګټه اخلي، د ډیرو راپور دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر مرمنو وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له امله دوی د خپلې خوښې په محفلونو کې له چمبي یا دایرې استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقۍ خپرولو ته هم اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو ښځې د دوی د خوښۍ په مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندرې وایي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. یو شمیر چمبه پلورونکي هم تایید دي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته کاروزګار ښه شوی دی. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لاوریدو هم خوند واخلي.
افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایره نیولې ده. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسي وایي.
بل مې د یو وده شاهد اوم چې انداسي وده او دغه یو کوچنی دای کړی رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و، خو دې چې ما غدي نه ویل لپاره سوچ دغه محفل وکنه. ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټکرۍ او تور پردو باندې پټکړي وسړي و دوی رانه نه وتلو، دوه درې پایره هم وکوله، او دا جای کې هم واخسته او لزان سره یې واخسته او لاړه بیا ویل چې سړی مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وای چمبه یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې وژ بند کړل چې هغوی وکولی شي د موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه ترس مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلمہ وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځواني خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
نڅا د دورې اتن په بڼه ده، اوس هم شته، همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یو ځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوم راش
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه باورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکل شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم کو کدوم و اینا کس گیر نمیده تا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟
حال
به خاطر چی حال بیشتر میخره؟
موسیقی بنده.
خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت لمخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښه، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ور پوره کړي، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کړي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم ځینې مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپرویاست.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
بله 00420211421 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره لمو سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د ویب پاڼې له لارې باید خپور شي، ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو یې لرئ هغه ته رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په 24 ساعته خپرونو کې چې 24 ساعته دي په بیلابیلو وختونو کې درته خبر کړو. ډیره مننه چې راسره یاستې. ملتیا مې کوي. په افغانستان کې د سهار 6:13 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. امروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لار چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بنده ده. د طالبانو ځن یو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکي هم تر شخړې وروسته د 2 ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دي ویلي. بلغاړي د ایران د کوم رکونو یو چارواکی وایي تیر مریض کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه 3 برابره زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د کوم رکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,000,000 او 328,000 ډالرو په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت 3 برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لسه باندې 2,300 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. دې ادارې د افغانستان څانګې په خپله ایک شبکه لیکلي چې د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادارت کړ چې ویلي یو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګوماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیر چهارشنبه د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر سالون په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جانت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په 2 ورځې خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. ډیره مننه چې زموږ ملتیا کوي. او سم لجمن سره سم د لوبو میدان سپورتي خبرونه خبرې کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبل میدان او نيزا سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روانې میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د ځینو پخوانی لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونې 2 ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز 3 کاله وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په 2 نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیلیدونکي شلوریزه لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز ازغری دي. د خبرونه پایل لدی کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلی دی ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي، نو ځکه یې قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته تا چې تازه یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای یې نویو ځوانانو ته مرکزي قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ اچوونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شینواري مرکزي قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا صدیق قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارګردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ د 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نو نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خبروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنۍ امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شل اوریز لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیګ به د قشتپې کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیګ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیګ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف نولس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل په پیل کیږي او تر 28 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته، دا یو تشه ده. نو د هغې تشې د رقمولو لپاره دغه سیالي یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبېږي، بل دا ده چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شل اوریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
دغه کپ چې دا لال اول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نشتر ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاته دي ورلډ کپ نه. زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي په آی پی ایل کې مصروف دي او دا نور چې کوم زموږ لوبغاړي پاته دي د ورلډ کپ سکواډ ټی ټوینټی دا ټول لوبغاړي به دي کې دي او په دې کې زموږ سره داسې ځوانان د ټیلنټ موږ راخستي دي د انډر 19 جام جهانی نس کوم لوبغاړي راغلي دي او پرفارمنس یې کړی هغه موږ په دې ټورنمنټ کې چولی دي. دغه ګټه بدای چې د ځوانان سي دي هغه د نېشنل ټیم لوبغاړي سي موږ سره دي دلته په دې ټورنمنټ کې دغه د تجربو نه په ګټه واخلي او هغه کوم پریشر سي دی په دې باندې کې په نړیوالو میدانو ان شاء الله هغه به ډیره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازی، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منگل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زی، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منگل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زه، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علام احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډل لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمته، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمد الله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمد زی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داود زی، محب زرمته، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواری کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولس ته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولس لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده، او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملی ټیم نسکلنو او الف لوبډالو ته لاره پیدا کی.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ لپاره لاخه چمتو سو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیالی راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای دی چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنامنټ په لاره چولی دی، نو ډېره زیات تمنا.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنامنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنامنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د ورید چې یادلیک به د اپریل په شپاړسمه نیټه پیل او د همدې میاشتې په اوویشتمه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکو رئیس احمد زین، نوروز منګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی.
دغه دوم پړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبو کې ښه لوبېدلی دي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغوی ته ځای ورکړل شوی ده چې دوی په هغه مسلک باندې، تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران بالرانو سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي چې تر څو دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد چې کوم داخلي لوبې روانې دي یا الف لوبډله چېرته ځي یا ایمرجنګ لوبډله چېرته روانه ده یا ملي ټیم چېرته لوبغاړي په کارېږي، نو امکان دی ولري چې دې لوبغاړو نه
دغه لوبغاړو کې ډېر داسې لوبغاړو چې هغوی تر پنځلس یا شپاړسو پورې هغه د یو یو ټیسټ نه شوی کولی، کوم چې هغه د کرکټ هغه تر ټولو نه مهم ریکوایرمنټ ده. نو داسې پکې موږ خبر شو چې ډېر د لوبغاړو چې هغه ته 900 پورې ورساو 900 نه مروړول ډېر د کسانو چې هغه 15 کول اتل واستې ورساو نو تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې هغه خپر مختګ نشي کولای نو د فټنس لحاظ نه نور هغه تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوبغاړو ته چې موږ ګورو ډېر پر مختګ کړي دا ډېر کسي وي دي نو د موږ د کرکټ اندی ته وګورو ډېر خوانه او سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کدي موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو انده ډېر روخره د پدغه لوبغاړو کې ډېر د لوبغاړو چې ما مخکې لیدل اوس چې ګورم نو ډېر توپیر پکې راغلی دا هغه د کرکټ دی ښارتیا د لحاظ نه یوه هغه فزیکی لحاظ نه او د دوی هغه نن سبا هغه ماډرن کرکټ کې چې څومره ښارتیا پکاري څومره چالاکي پکاري هغه ټول دغه لوبغاړو کې ستاند
واقعا هم لوبغاړي د ډېر فټنس کې یو پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازینی شی هم فټنس دی کوي لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي نو فټنس واحد شی دی چې پر دې فټنس باندې ډېر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي
د غراس په کم کې ګډون کوون کې لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا داسې وایي
فوکس ټول شان دا بیٹنگ دا بولنگ دا تقریبا دور از دیار لس افیشل کوچز دی مونږ سره نوروز جی رئیس جیم سره نور لس دور زانه فیلډینګ دا فټنس دا اوس مونږ فټنس کو فیلډینګ او جیم تر وانی
تاسو دا خوای دی دی زتا سختی ونه کینو کیږي نه سخت غواړي او دې زیات خون کوي یو بوند خوشاله په دې روزه کې منتظر شو کیم په لاره واچا نن ورځ مونږ ګرون کې ټریننګ وکړو فیلډینګ هم وکړو او تم جیم دا ماشاءالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوې ده چې د توپ اچون سرعت تر یو سل و 50 کیلومتر فی ساعت ده یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي یو وشکلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وي چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 ورځو سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یاد لیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړاوه نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځان سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړی سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپل چټکې توپاچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وویش منډې ورکړې او پنجاب ته ماتې ورکړه ماینک یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپاچونه وکړه هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځل یې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسېده د کرکټ څارونکي د یاد توپاچونکو مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپاچونه کوي ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپاچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپل لومړنۍ او دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپل درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپل درې سره سیالۍ ګټلې دي په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي د چنای لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم څلورم او پنځم مقام کې قرار لري د ممبئی انډیانز لوبډله بیا خپل درې وړ سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري په دې لیک کې د اتو افغان لوبغاړو لړډلې تر دې دمه راشد خان نور احمد داوود الحق او عظمت الله عمرزي لوبه کړې ده راشد خان په درې سیالیو کې درې نور احمد په یو سیالۍ کې یوه عظمت الله عمرزي په درې سیالیو کې درې او داوود الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي عظمت الله عمرزي بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي محمد نبی فضل حق فاروقي او رحمان الله ګوربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالي نه ده کړې
ورزش مو له احتیاط لري ساتي
او اوس له کرکټ وراخوا د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته درې کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلی مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي. تر یادې برا وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز 12مه بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونی دوه ځل په دوه لوبو کې درې درې ګولونه وهلي دي. النصر لوبډلې د مارچ په 1 نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلی رونالډو د یادې لوبې په دویم نیمای کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روانې اپریل میاشتې په 2 نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې یې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اول نیمای کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. دا ویل ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیگ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دوی منیمای کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونې مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلیدونکو شل ورځې لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټي مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري
جار صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. لومړی پوښتنه له تاسو کوم، د قشتپی کانال یا ملي شل ورځې لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلیږي؟ او دا راته وایي چې څومره وخت په دوام وکړي؟
د قشتپی نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او 28 اپریل به خلاصیږي. له خیر سره اخري فائنل به 28 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویلی شي چې د غوراوي کمیټه د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قرارداتي لوبغاړو ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کار کردګي کړې و ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د 19 کالنو بعض هغه لوبغاړو چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ T20 ده یا کوی شي چې دا د افغانستان آئنده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د گریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړو هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
جار صاحب، په دې لیگ کې څومره لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالۍ کوي او د لیگ عمومي موخه څه ده؟
په دې لیگ کې 15 لوبډلې دي. زونو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میسانک، امو او بوست لوبډلونه. او اره لوبډله به مخکې دي چې پایلو به تلر پیدا کیه، اته لوبې به کوي، یو لوبل سره دوه ځلې لوبې کوي. او د لیگ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شل ورځې نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کی دی مغول لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه ښوولي وو. شفیق الله غفاري او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شئ چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاري او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټه هیڅ لوبغاړو سره څه مشکل نه لري او د سلیکشن کمیټه دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته به قناعت ورکو. نو فلهازه سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاري د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو، نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به موږ قرارداتي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر استه کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سه کال دوی پرفارمنس ښه نه و، نه تیر کال دوی فټنس فیل کوو. نو د دې وجه
جار صاحب د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کېږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي، ولې شپږیزه نه پیاوړې کېږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه وروسته وخت کې پلان شوې وه، خو دا قشتپې نېشنل ټي ټوینټي کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ مخکې کړ تر څو موږ کولی شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیمپ ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي، کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي تر څو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب دا هم راته ووایه، که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي؟
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کېږي، خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې هغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو، کوم شی ضرورت دی د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او انشاءالله مونږ هغه ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډله ته ورکړو. خوشبختانه په 15 د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته 15 لوبه کوي، یو 4-day لوبه کوي یا 4 لوبه کوي. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی ټوینټی کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي، البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې که چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی ټوینټی چې نیشنل ټیم لوبغاړي په کې ټول شتون لري، دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن مونږ په شپږیزه کې هم کوي شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کړو.
جار صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلی شئ چې دا لیګ به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده خدای کول، او په هماغه میاشت کې به کیږي. البته که چیرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نه سي نو انشاءالله په اګست کې به کیږي.
اصغری صاحب تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ، نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ، سمیع الله شینواره له 13 کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته، دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري که هر هیواد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټک لوبیږي، نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نیشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپتنسي کړې ده د افغانستان په سطح، همچنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده مودرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي کې خپل سټرایک ریټ ښه ساتي، کاغه ونډي کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي، نو دې لپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ராஷ மஜ்னுனிய மலைலாஷ மைத மைத தாவேகா ஜானான பான சாஷ மீன மீன ராஷ மஜ்னுனிய மலைலாஷ மைத மைத தாவேகா ஜானான பான சாஷ சஸ்தாயம் தாஸ் மாஷ கோதைஷ பகந்தாஷ சஸ்தாயம் தாஸ் மாஷ கோதைஷ பகந்தாஷ சார் ராசா ولول کا خورے زلف ولول کا پیا گڈ گڈ راشا مید مید تاوے گا جانا نہ پانا تاشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پسوان لسترگ دے قربان شین خال پس نختان پری ماہ تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان